ضرورتونه چی دی هغه پوره شوی دی
او پورسوی کی ایران بیا هم تیارې شو دل د سه چابهار په دی افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیرې زیاتې ژورې دي او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب تاسو هم مننه کوم او ریزونکو هم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنوار مولوی بلی و مې ور سره هر کله کو دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري دا سې انقلاب هم را روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون نه بدر نه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوې هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 280 لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنيزي چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د ومې ورځ پیل د تیرونه له مهمو سره ټکو طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خو تیر ونی د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بې کور کولو لپاره نسکوري راپورته کړی دی. ځکه طالبان دا د تاسو او وخت د جنگول د شریعت د راوستلو لپاره اته اسلامي نظام د راوستلو لپاره او ملت
سیگار او پر طالبانو د مرستو د هایفو مایل تور وای هغه ډل چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خور د بوت کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر نورالدین عزیزی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ریل پټلې لاسلیک کړي. څارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزو حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټول ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بی فائدې او بی ګټې.
او په قطر کې ګراو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې دي. بیا هم خراب لای د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسؤل حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلې ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي. خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لپاره پریکړه هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوي زغمل او طالبان پر مسلط کړ.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمل نو یو وار زموږ هغه افغان وطن عام ملي سټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر نازیدو هغه نوم یې له منځه یوړې. ا پوجنا
چې د افغانستان د خاوري د افغان ولس او د دل وسایلو دفاع چې کوله هغه فوجونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسیدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسیدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوي او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال په کې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بلل او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلې دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفاف او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص کماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تر اوسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای، خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلي افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري، هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزه باندې راشي.
جناب چیئرمین
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي. هلته دې په ښارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی. ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خوبل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلې او د اسلام آباد د اقدامې د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې او برناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی. د دوی جایدادونه دلته پاتې کیږي، کاروبارونه دي، دا چاته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بې عزت کولو په تړه خبرګون داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسۍ په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوري او غورځنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورس تر بلې پراخیږي. تیرونه ورته موسم دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ور پرې نه خدل شو. خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چولې. علي وزیر دغه پرلت ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللې دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لته په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي.
دا افغانان چې څومره زګري دا کډوال چې خپل پیسې نور پرېږدي، په کار کې د کور والا زیور نور پرېږدي، یو عجب مسلمانی ده. نه موږ په مسلمانی پوسو، نه په دا پاکستانی
د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا ادای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
افغانستان څخه دلته د شتګر راوړي پاګل به وکړو په د شتګر پنجاب له ولې نه ځي، دا د شتګر لاهور له ولې نه ځي، دا د شتګر ایرامنډي له ولې نه ځي، دا د شتګر چین له ولې نه ځي،
پاسپورٹ پیو صورت نہ دسر منو چول بدا پیسہ لا کو
بلخوا دغه غونډه ته د توندې وینا لامل یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستانی ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشي شوی و د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلې بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړې بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. له دې وینا سمدستي وروسته په سویلي پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسېدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیوله چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیناوې کوي او دغه حکومت ته ولسي انتشار جوړوي. او تیر ونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه په پای کې یې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړې خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شو ابراهیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لس لور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کرونا په جریان کې چې دلته وعده او ژمنې کېږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کېږي او بیا جریمه هم نه معاف کېږي. نو څنګه چې کرونا کې ټوله ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فایده او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کمه کړي خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې نوي سلنه بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجه الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع ورول شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو پر رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اسارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وادي ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بایو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستان یو بل نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو ترڅنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې د غیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوي لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شي جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شي جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شي جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر وخت کار کوي. تیرونه لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچ کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړی وو او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیولې او له ټیک ټاک څخه یې توبګار کړه ده.
ګل اسلام مخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو اتلم مصداقه متحده عالمونه د مشرونه ته وې چې دا بات کړ دای زیر بللای ما دلتا متې نسخات شو کو.
که څه هم د غالک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمی پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره خرابې کولای بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولې موټر ترې د دغه هیواد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیه تر وخته ګراونیولې او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړې تر څو موټر ځای ته ورسې. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15,000 او 15 ډالر باقي شوه او کله پیسې ورنکړې نو موټر به یې عمل ته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه اوسې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالی ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خوراسته یې شور جوړ کړو چې په پکې لیدل کېږي. نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي، له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خدا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساهي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتلولي خپله کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپلې بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې 8 کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحیح د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکوستان ډله کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، و مې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه، و مې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوکو حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامت نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تا ته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانېدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ماشوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود یې ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 9 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 8 هیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، اله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کېږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغې ښکارا کوي، د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغې کې د پرتو شیانو توک او میوه وزن معلوموي، ور ویتامینونه ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پنچل $500 وی لومړنی قیمتونه زیات خودل شوی، ټول نړی حیرانه کړی دا او ډیر ژر به ورسره ل نړی د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او لدی خو خبر یاست چې نړی کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستری کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیز هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومیده چې 8 ښځې او ننګورګانی، 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوس یې ستره کورنۍ د بختون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د ځینو نظامونو هم څو څو ودونه کړي دي او اوس یې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه ده. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري او غړي وای د ځینو میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.